ډیره مننه ستاسو بس روژه دې تاسو ته هم او اوریدونکو ته مبارک وي. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې افغان حکومت وایي د عدلي او قضایي چارواکو د امن لپاره جدي تدابیر نیولې دي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی جوزا ولسمه د میاشتې شپږمه او د روژې مبارکې میاشتې اوله. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. نن دوشنبه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده او ټول مسلمانانو په دې ورځ روژه پیل کړه. د ولسي جرګې غړي شیرولي وردک په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی او عراقي ځواکونو د فلوجي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو ډله ییز قبر موندلی دی. د خبرونو تفصیل. نن دوشنبه د 1403 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لمړنۍ نیټه ده. د روژې مبارک ورځ هم له همدې ورځې پیلېږي. په دې ورځ د افغانانو په ګډون د نړۍ میلیونونه مسلمانان د یوې میاشتې په مخه روژه پیلوي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون تېره شپه اعلان وکړ چې د روژې نوې میاشت لیدل شوې ده. په دې توګه په افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، کویت، قطر، مصر، متحده عربي امارات راتو د فلسطیني قلمرو په ګډون په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن روژه پیل شوه، خو پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه به وروسته اعلان وکړي چې روژه کله پیلوي. د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک پرون په کابل کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د راپورونو مخې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو د استازي په چاودنه کې لټپ کې د وروسته روغتون ته پر لار ساور کړه. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې 11 نور کسان ټپیان شي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې شیرولي ورداک د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د هغه زوی او ډریور ټپیان شول.
په ډېر خوشنۍ سره به ووایو چې د ملت یو درون استازی شیرولي ورداک چې یو ځای په ځای سوی ماین له وجې نه په شهادت رسیدلی ده او د سره یو زوی زخمی ده او یو موټروان ده.
خغلی احمدزی پر حکومت غږ وکړ چې د ملت د اساسو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شیرولي ورداک د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. بلخوا د امریکا د ان پی آر رادیو خبریال او د هغه ترجمان په هلمند کې وژل شوی دی. ډیوډ ګیل کې چې ایوارد ګټله یا کاس ویډیټر دی، ل خپل ترجمان زبیح الله تمنا سره پرون هغه وخت وژل شو چې د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته نږدې د ملي اردو پر هغه قطعې چې ور سره سفر کاوه حمله وشوه. ان پی آر په یو اعلامیه کې ویل د دوی دوه نور خبریالان چې په دې سفر کې یو ځای وو د حمله له کبله نه دي زیانمن شوي. د دې رادیو یو مشر ویلي چې ګیل کې په عراق او افغانستان کې د جګړو په اړه راپور نه ورکړی دی. ډیوډ ګیل کې 50 کلن او د هغه ترجمان تمنا چې له سینوا او د ترکیې له انادولو اژانس سره د اکاس او خبریال په توګه هم کار کړی اته درس کلن وو. د 2008 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د هیواد د عدلي او قضایي چارواکو د امنیت د ټینګښت لپاره یې جدي تدابیر نیولي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي د عدلي او قضایي چارواکو امنیت د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم وسلوال طالبان افغانانو ته ګواښونه کوي، خو حکومت به د عدالت لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استناف پر څارنوالۍ برید وکړ او د دې ادارې د رئیس په ګډون و کارکوونکي ووژل. د چارواکو په وینا دوه تنه برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې ګڼ شمېر قاضیان او څارنوالان وژلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او بیلابیلو نورو چارواکو دغه حمله غندلې ده. د هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. د عراق دولتي ځواکونو فلوجي ښار ته نږدې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په یو ډله ییز قبر کې د شاوخوا 400 انسانانو مړي موندلې دي. خبري اژانسونو د امنیتي سرچینو له قوله چې نمونه نه دي یاد شوی راپور ورکړی چې د ډله ییز قبر د فلوجي په شمال لویدیځ کې په سقلویا نومي ښار کې موندل شوی دی. یو امنیتي مقام د خپل نوم نه خودو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې قبر کې مندل شوی ډیر هغه پوځیان دي چې د شانو لنیولو وروسته وژل دي. فرانس پریس خبري اژانس د انبار ولایت د پولیسو د یو مقام له قول لیکلي چې نوموړی وایي دا ډله ییز قبر یې د سقلویه په شهدا نومې سیمه کې د ماین پاکولو د عملیاتو پر مهال موندلی دی. د پولیسو یو مقام فرانس پرس ته ویلي چې د دې ډله ییز قبر پر 400 مړیو کې پر پوځیانو سربیره یو شمېر ملکیان هم شامل دي. د انبار ولایت د ولایتي شورا یو غړي هم دا خبر تایید کړی دی. بل ورته عراقي ځواکونه وایي چې د فلوجي ښار پر جنوبي څنډو یې ولکه ټینګه کړې ده. د عراق دولتي ځواکونو دوه اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د عراق یو پوځي مقام ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی پرون وویل چې د ده تر قوماندې لاندې ځواکونه د ښار په جنوب کې د نهیمیه سیمې له نیولو وروسته اوس پر فلوجي برید ته تیار دي. السیدی زیاته کړه چې د داعش وسلوالو پرون د فلوجي په جنوبي څنډو کې د عراقي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ، خو همره نه لکه چې په تیرو ورځو کې به یې کاوه. فلوجه د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش د وسلوالو لخوا ونیول شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مقصد نن مسکو ته رسیږي. دا له سپتمبر میاشتې وروسته روسیې ته د نتنیاهو دریم سفر دی. د نوموړي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دواړه مشران به د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند مسائلو، د سوریه او شاوخوا سیمې د وضعیت او نور مسائلو په اړه خبرې وکړي. نتنیاهو او پوتین په تېر اپریل میاشت کې په مسکو کې ولیدل او په سوریه کې د خپلو پوځونو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. اسرائیل تر ډېره ځان د سوریې له کړکېچ څخه لرې ساتلی دی، خو نتنیاهو تایید کړی چې له دې هیواد سره د ګډې پولې په اوږدو کې عملیات کوي څو د لبنان د شیعه حزب الله ډلې وسلوال ځواکمني ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې مسکو د دمشق په پلوي په سوریه کې هوایي حملې پیل کړي دي، نتنیاهو په اپریل میاشت کې وویل د اسرائیل او روسیې ترمنځ د احتمالي تېروتنو او ناوړه تفاهم د پیښو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پوځونه باید نږدې همکاري سره وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د قزاقستان چرواکي په دو جلا پیښو کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او د ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمال لویدیز ښار اقتوبي کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر دو دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټیوال او یو ګارد وژل او درې پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. او وروستی خبر دا چې عیني شاهدان او د بشري حقونو مدافع فعالان وایي چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو پرون د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې هوایي حملې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د حلب اوسیدونکي وایي چې په حلب او شاوخوا سیمو کې پرون نږدې 50 ځلې بمباري وشوې چې 14 کسان پکې ووژل شول. رویټرز خبري اژانسۍ وایي شاهد له قوله په راپور کې لیکلي د حلب ښار په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي په بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي، چې له دې ډلې په یوه سیمه کې د 13 کسانو مړي له ویجاړو ودانیو لاندې راایستل شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. افغان حکومت وایي د عدلي او قضایي چارواکو د امن لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي که د هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په رسمي او فني ډول استخراج سي، افغانستان به لس برابره عواید ترلاسه کړي.
په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونه ته ورسیږي.
د کرنې او مالداری وزارت وایي د کابل د لمدو میوو د حاصلاتو زیاتولو ته ځینې پلانونه ترتیب کړي، خو باغ لرونکي وایي
منظم مارکیټ نشته چې موږ نه واخلو. پاکستان ته په ډېر ارزانه بیه باندې وړي او مرور د زمان سره بیرته راوړي، په موږ باندې هماغه میوجات موږ خرڅوي.
اجرائیه رئیس له خلکو غواړي چې د چاپیریال په ساتنه کې همکاري وکړي. په قزاقستان کې په دوو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو ایزانه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان حکومت وایي د هیواد د عدلي او قضایي چارواکو د امنیت د ټینګښت لپاره یې جدي تدابیر نیولي دي. چارواکي وروسته له هغې د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استیناف پر څرنوالۍ حمله وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر پر افغان حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي مسؤلانو او هغو ملکي وګړو امنیت ونیسي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره دغو ادارو ته مراجعه کوي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي امنیتي ارګانونو ته امر شوی چې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو د امنیت لپاره جدي اقدام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استیناف پر څارنوالۍ برید وکړ او د دې ادارې اووه کارکوونکي ووژل. په وژل شویو کسانو کې د لوګر د استیناف نوی څارنوال چې پر دې دنده نوی ګمارل شوی و هم شامل دی. له دې حملې وروسته د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د عدلي او قضایي چارواکو امنیت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
رهبری دولت افغانستان
به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده. د افغانستان د دولت مشرتابه امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د عدلي او قضایي ادارو او د هغو د چارواکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په دې برخه کې هڅه کوو، خو یو مسله چې باید یاد یې کړم دا ده چې تروریستان زموږ خلک وژني او موږ ته ګواښ کوي، خو موږ به د دې ګواښونو په خاطر هیڅکله د عدالت لپاره خپل کار پرې نه ږدو. د لوګر په پرونی برید کې درویشت نور کسان چې د استیناف د څارنوالۍ کارکوونکي او عام خلک هم پکې وو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا درې تنه برید کوونکي چې د پوځیانو په جامو کې د څارنوالۍ انګړ ته ننوتي وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې زیات شمېر قاضیان او څارنوالان وژلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د حمله غندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې پر حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو او د هغو ملکیانو امنیت خوندي کړي چې د خپلو چارو او ستونزو د حل لپاره دې ادارو ته مراجعه کوي. په بیان کې همداراز راغلی چې یوناما ته د روان کال لپاره پر قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي قضایی ادارو پر نورو کارکونکو د حملو اتلس قضیه رسیدلی. یوناما وایي چې د دې حملو په نتیجه کې درویشت ملکیان وژل شوي او وش پیته نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر پرونی حمله د غزنی ولایت د استیناف پر څارنوالۍ له وسلوال برید یوازې 15 ورځې وروسته کېږي. د غزنی په حمله کې د دوو میرمنو په ګډون ټول شپږ کسان ووژل شول او دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د محکمې د مامورینو پر موټر په کابل کې حمله وکړه چې 11 کسان پکې ووژل شول.
او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اول د ډیلی سټار ورځپاڼې پاڼې را اړوو. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی سټار په خپله پرونۍ ګڼه کې په لوګر ولایت کې پر استیناف څارنوالۍ پر پرونۍ وسلواله حمله لیکنه خپره کړې ده. پرون تر غرمې مخکې پر دې څارنوالۍ په داسې حال کې حمله وسوه چې د استیناف څارنوالۍ لپاره نوی رئیس محمد اکرم نجات معرفي کېده. ډیلی سټار ورځپاڼې دا حمله د سختریزو وسلوالو لخوا پر عدلي او قضایي مامورانو د بریدونو یوه لړۍ بللې ده. ورځپاڼې د لوګر د امنیت د امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زی خبرې هم راخیستې چې ویلې دي دغه برید پرون تر غرمې مخکې په داسې حال کې وسو چې د استیناف نوی رئیس د خپلې معرفي غونډې ته خبرې کولې. په دې برید کې د نوي رئیس تر څنګ د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو او تر شلو د زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. درې وړې برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د ورځپاڼې په مطلب کې د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله راغلي وروسته له هغې چې افغان حکومت تیره میاشت شپږ سختریزې وسلوال اعدام کړل، وسلوالو طالبانو پر محاکمو او قضایي ادارو خپل بریدونه زیات کړي دي. د مطلب په حواله دغو ادامونو وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت جدیت ښکاره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت دوه کلونو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. د هندو هندي ورځپاڼې هم په لوګر کې پر استیناف څارنوالۍ پر پرونی وسلوالې حملې یوه لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې لیکلي په لوګر کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې څلور وسلوال طالبان تیره اونۍ په غزنی کې پر استیناف محکمې د حملې لپاره د ښځو په چادرۍ او پوځي یونیفورم کې راغلي وه. د هندو لیکلي په غزنی کې په هغه حمله کې یو پولیس او 15 ملکیان وژل شوي وه. ډي این ای له هند خبریدونکو بلې ورځپاڼې ډي این ای په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغان ولسمشر لخوا د هند صدر اعظم ته د غازی امیر امان الله خان علي دولتي نشان د ورکړې پر مسله لیکنه خپره کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه میډال د شامی پرز د افغان هند د دوستی یا سلما بند د پرانستنې پر مهال نریندرا مودی ته ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی هندستان د یک شمې پرز له افغانستان مننه وکړه چې د دغه هیواد د عالی نشانې د هند صدر اعظم ته ورکړ. ډی این ای لیکلی د هند مالی وزیر ارون جیتلی له افغانستان د مننې په لړ کې ویلي چې د ویاړ دغه نشان یوازې د هند صدر اعظم لپاره نه بلکې د ټول هندستان لپاره وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په رسمي او مسلکي ډول استخراج سي افغانستان به په کلني ډول 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت بیا وایي چې د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې د کیفیت له پلوه په نړۍ کې ساری نه لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا محلاتي فیصد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر رسمي او غیر فني ډول استخراجيږي چې تر ډیره یې ګټې ځینې محدودې کړې ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان د یک شنبې په ورځ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې په کار ده چې دغه قانون ته خاص پام وشي او په مسلکي او رسمي ډول استخراج شي.
تقریبا په داووس حالت کې چې اتیا فیصد غیر رسمي توګه استخراجیږي او استفاده ځنې کېږي، خو بیا هم همدا اوس تقریبا د کال د 10 میلیون ډالرو په شاوخوا کې موږ د دې د بورو څخه عاید ترلاسه کوو. که دا موږ ته سیوا کولای شو چې تنظیم یې کړو خپل په اصلي شکل یې راولو، نو په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونه ته ورسیږي.
که څه هم ښاغلی رحمان هغه کړی مشخصه نه کړی چې په غیر قانوني ډول قیمتي ډبرې باسي، خو له دې وړاندې د شفافیت د څار بنسټ ویلي و چې وسلوال طالبان او سیمي زورواکان تر ډیره د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن هم ازادي رادیو ته ویلي و په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کندنو له درکه ډیر زیات اوای ترلاسه کیږي چې یو برخه وسلوالو ته رسیږي او کایمه خونه نیول سي، نو د افغانستان راتلونکي ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان په قیمتي ډبرو کې لاجورد، عقیق، زمرد، کرومیټ او مرمر مشهور او ارزښتناک دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج په برخه کې ستونزمنې. د دغه وزارت سرپرست غزل حبیبیار په همدې کانفرنس کې وویل هغه ډبرې چې له افغانستان نه صادرېږي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان په نښان او نوم نه بلکې د نورو هیوادونو په مارک پلورل کیږي.
د پروسس په برخه کې حتی هغه دستګاوي او ځایونه نه لرو چې موږ وکولای شو د ډبرو ارزښت معلوم او نښان ور باندې ووهو، په قانوني ډول صادرې کړو. کله چې په بهر کې د افغانستان کارنی ګورو چې یوې هم د افغانستان په نوم نه دی صادر شوی او د نورو هیوادونو په نومونو صادرېږي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره دردونکي ده.
د قانونو د غیر قانوني کندنو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې قانونه په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې مهمه سرچینه ده. خو د قیمتي ډبرو په اړه د کانفرنس ګډونوال وایي که د غیر قانوني کندنو مخه ونه نیول سي، حکومت به هیڅکله هم له قانونو څخه لازمه او د پام وړ ګټه ترلاسه نه کړای شي.
ومردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په رسمي او مسلکي ډول استخراج سي افغانستان به په کال کې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. بل خو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د کابل ولایت د لمدو میوو د حاصلاتو زیاتولو ته ځینې پلانونه ترتیب کړي او د دې ولایت په 1400 کې به یې عملي کړي، خو باغلرونکي شکایت لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وویل چې د لمدو میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو جوړول، ترانسپورټي اسانتیاوي او د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر د مارکیټونو مندل هغه ضروري موارد دي چې د کرنې وزارت یې په پوره کولو ځان مکلف ګڼي. د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر دا خبره د یک شنبه په ورځ د کابل ولایت د سوار لسوالۍ د باغ لرونکو د ولسوالۍ د ټولنیزو شوراګانو او د لمدو میوو د سوداګرو د استازو په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. خغلی زمیر وویل د کابل ولایت د کرنیز پراختیا او د لمدو میوو د حاصلاتو د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې پلي شوي او په نورو کې به هم پیل شي.
فعالیت‌های خود را با ولسوالی‌ها و قریه‌جات که
مش سشکل خپل کرنیز فعالیتونه په غو ولسوالی کې پیلو چی په خپکشه لش کار سوی دی ل باغلرونکو بزګر او مالدارانو سره د مرستو په خطر ضرورت لرو چی د خلکو خصوصي سکتور په مرسته په دې برخه کې هر ډول ستونزې اواري او د باغلرونکو سوداګرو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو په دې کار به په چارو کې د فساد مخه ونیسو
د کرنې او مالداري وزیر وویل د باغلرونکو د محصولاتو د زیاتولو لپاره لنډ مهاله او اوږد مهاله پروګرامونه ترتیب کړي او عملی کېدو ته تدابیر نیول شوي دي دغه ناسته چې د کابل ولایت لخوا بلل شوې وه د ولایت چارواکو وویل په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د محصولاتو د زیاتولو لپاره یو لړ کارونه هم شوي چې ښې نتیجې ورکړي دي د دې ولایت د معلوماتو له مخې په وروستیو شاوخوا دوو کلونو کې په 1,650 جریبه ځمکه کې د لمدو میوو چیلې جوړې شوې د پیازو د ساتلو لپاره 441 سړې خونې سنبالې شوې 4,500 جریبه ځمکه د نوو باغونو لپاره تیاره شوې د ښځو د فعالیتونو لپاره 6,500 کورنۍ باغچې او د ممیزو د ساتلو 1,600 خونې پرانستل شوې دي دوی دا هم وویل همدا اوس 9,340 خزینه کورنۍ د چرګانو د ساتلو په فارمونو کې په کارونو بوختې دي او همدارنګه په ټول کابل ولایت کې 122 شنې خونې فعالې شوې دي په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یوناما استازی میرمن ګبریل ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به له افغان بزګرو سره مرستې وکړي د غونډې ګډونوالو ځینو بزګرو او باغلرونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې د کرنې وزارت او کابل ولایت روانې هڅې کافي نه دي د خاکي جبار ولسوالۍ یو باغلرونکي حیات الله وویل
وخت حاصلات میوجاتو کې مونږ دومره وس نه لرو چې دا انتقالات وکړو منظم مارکیټ نشته چې مونږ نه واخلو پاکستان ته په ډېر ارزانه بیه باندې وړي او مرور د زمان سره بیرته راوړي په مونږ باندې هماغه میوجات په مونږ خرڅوي مونږ د خپل د وزارت ظرف نه غواړو چې یو سردخانې د میوجاتو مونږ ته هغه کې زمان سره هغه خپل میوې راواخلو او په خپل ولس ته په خپل مصرف باندې ورسوو
باغلرونکو دا هم وویل چې د میوو حاصلات بهرنیو هیوادونو ته د لیږلو پر مهال د ځنډ له امله خرابیږي او له امله زیان مومي د کرنې وزارت چارواکي وایي چې دغه ستونزې د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي او په ګډه به ورته د حل لارې ومومي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
په کندهار کې د اول وار لپاره له دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د واکسین په برخه کې د خلکو د شک لري کولو لپاره فتوا ورکړي ویل کېږي چې د کندهار په یو شمېر کلیو او بندو کې خلک شک کوي چې د پولیو واکسین ماشومانو ته زیان رسوي خو روغتیا وزارت وایي چې دا یوازې یو صحي واکسین دی صادق رښتینی رپورټ لري
کته هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان ته نوري ناروغي پیښوي خو د هیواد سرتاسري دنیا عالمانو دا ثابته کړي چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزند ناروغي محوه کوونکی دی په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دنیا عالمانو پکې ګډون کړی وو دنیا عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپل ماشومانو ساتنه وکړي
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او پخپل زما د کشنیانو په شیر به زحل ته پویتم چې د دبه دانې قتلې وي په کوڅه کې به دانې قتلې وي کار به د شیر خلاصو او نن څلرمه د زما په کلی کې په سپین بولده کې زه چې چیرې خطیب د جامع حجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز و څنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنی د شیر سمړ سنن څلرمه معلومه ده چې واکسین بیانې سوی کڅوی باید داسې پر تیر سوی ویل کته رنګ چاغز مش پر ماشومان
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزن نه ژغورو چې ترڅو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کی
چې موږ ستاسو سره په دې ټول پروګرامو کې موافق یو خصوصا زدا کده لرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسؤلیت چې دې په اړه واخلم او باید دا کار وکړم
اړوند روغتیایي مسولینو هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دیني عالمانو یې وغوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضي او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولي پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني. دا محال په ټوله نړۍ کې د پولیو یا فلج ناروغۍ له منځه تللې، خو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لا هم د دغه ناروغۍ پېښې لیدل سوي. چارواکي وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یوه د ګزن پېښه سبسوې ده.
اجرایه رئیس له خلکو غواړي چې د چاپریال په ساتنه کې همکاري وکړي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د افغانستان اجرایه مشر عبدالله وایي هغه ستونزې چې د چاپریال ساتنې په برخه کې شته د نړیوال ټولنې په مرسته به له منځه یوسي. شاغلی عبدالله د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د نړیوال ټولنې د مرستې سربېره دي هیوادوال هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مردم ما شاهد
دی، وایي د افغانستان خلک د دې شاهدان دي چې زموږ چاپیریال څومره مشکلات لري. موږ په دې لاټه کې یو چې دغه ستونزې هوارې کړو او په راتلونکي کې د ښه او غوره چاپیریال شاهدان واوسو. شاغر عبدالله زیاته کړه چې حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې هر ډول پرمختګ ته ژمن دی. د غوره چاپیریال ساتنه او د هیواد آبادی له مهمو پروګرامونو څخه دي. په 1902 کال کې ملګرو ملتونو د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ونوموله او هر کال په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې د چاپیریال ساتنې او د حیواناتو د ژوند په برخه کې اوس هم یو لړ ستونزې شته. د دې ادارې مسؤل مصطفی ظاهر په هغه غونډه کې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې په اړه جوړ شوی وویل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې عامه پوهاوي ته د خلکو نه لاسرسی، اقتصادي مشکلات او ناسم امنیتي وضعیت هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. د وای د خلکو نه پوهاوی په دغو تیرو لسو کلونو کې مو ډیر کوشش وکړ چې د افغانستان شریف خلک د چاپیریال د ساتلو په مسلو پوه کړو چې غوره چاپیریال د دوی پر ژوند، اقتصادي وضعیت او د افغانستان پر امنیتي وضعیت څومره مثبت اغیز لري. شغلی ظاهر زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو مرسته حیاتي ارزښت لري. د نوموړي په خبره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو نه همکاري به چاپیریال ناسم لوري ته بوزي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د څارڅانګي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د حیواناتو د شتون ځینې ساحې ثبت او اعلان کړي دي. د دې څانګې مشر ناصر صدیقي وویل چې د امنیت نشتوالی، کمزوري اقتصاد، د خلکو بېخبري هغه لاملونه دي چې د چاپیریال ځینې سیمې او حیوانات یې له زیان سره مخ کړي دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په قزاقستان کې په دوو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي.
د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر دوو دوکانونو حمله وکړه. په یوه هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووجل او درې پولیس هغه محل ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا درې وړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یا وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې درې پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې څلور تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او اووه تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دغه قول مخکې دا هم ویل شوی و چې وطن پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایوف همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبی د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
له دې سره 3:30 بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
نن دوشنبه د 1400 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشت لمړی نیټه او د روژه مبارک لمړی ورځ ده. د ولسی جرګې غړی شیرولی ورداګ پرون په کابل کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د نوموړي د وژنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د امریکا د ان پی آر رادیو خبریال او د هغې ترجمان په هلمند کې وژل شوی دی. افغان حکومت وایي د هیواد د عدلي او قضایي چارواکو د امنیت د ټینګښت لپاره یې جدي تدابیر نیولې دي. د عراق دولتي ځواکونو فلوجي ښار ته نږدې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په یو ډلهییز قبر کې د شاوخوا 400 کسانو مړي موندلي دي. عراقي ځواکونه وایي چې د فلوجي ښار پر جنوبي څنډو یې ولکه ټینګه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مقصد نن مسکو ته رسیږي. د قزاقستان چارواکي په دو جلا پیښو کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او د ګڼ شمېر نورو د ټپ کېدو خبره کوي. او عیني شاهدان او د بشري حقونو مدافع فعالان وایي چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو پرون د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې هوایي حمله وکړه.
د عراق شیعه ملیشه چې ایران ملاتړ کوي وایي وروسته له هغې چې ملکیان د عراق له فلوجه ښار څخه ووځي دوی پر دغه ښار د حملې پلان لري. فلوجه چې د عراق د پلازمینې بغداد ته څیرمه پرته ده د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. ویل سوي شاوخوا 50,000 کسان په دې ښار کې راګیر پاتې دي. دا هم په دې اړه تفصیل. د عراق یو شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به پر فلوجه ښار چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په کنټرول کې دی برید وکړي چې ملکیان له دغه ښاره ووځي. بدر سازمان چې له شیعه ملیشو جوړ دی وایي تر هغو چې ملکیان په فلوجه کې وي دوی دغه ښار ته نسي ننوتلی. د ولسي رضاکارو د دې ډلې مشر هادي الامیری وویل
نحن الان على ابواب الفلوجه
موږ اوس لدریو استقامتونو د فلوجه په دروازه کې یو. جنوبي دروازه مو د کورنوي د وتلو لپاره خلاص پرې کړه. زموږ د معلوماتو له مخې لا هم په فلوجه کې غني کورنۍ شته. تر هغه چې کورنۍ په دې خار کې وي موږ ورته نه داخلي ګو. موږ هیله منو دغه کورنوي ته د وتلو لارښوونه وشي.
دا شهر د عراق د پلازمین بغداد د لویدیز په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. امیر تیره اونۍ ویلي و چې د فلوجي ښار په محاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر ښار د حملې کار به یوازې پوځ ته پرېږدي. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې یا داعش لاسته ورغی. خو ګڼ سنی سیاستوال نه غواړي چې شیعه ملیشه دي په فلوجه کې دننه په جګړه کې برخه ولري. دوی بیره لري چې دا کار به د فرقوي کړکېچ سبب سي. له فلوجه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عراقي پوځیانو او شیعه ملیشو دغه عملیات چې د امریکا په مشرۍ هوایي ملاتړ هم ورسره دی وروسته له هغې په وروستۍ ورځو کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شول چې په دې ښار کې د زرګونو ملکیانو د راګیر پاتې کېدو راپورونه خپاره شول. د ولسی رضاکارو د ډلې مشر هادي الامیری په فلوجه کې له میشتو کورنیو غوښتنه وکړه چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې ښاره ووځي.
زما د فلوجه له اوسیدونکو غوښتنه ده د دوی لاسونه مچوم او ترې غواړم چې له فلوجه ووځي ځکه که دوی هلته پاتې وي خپل ژوند په خطر کې اچوي. نو زما هیله ترې دا ده چې د فلوجه له لویدیز لارې ځانونه وباسي. موږ ډاډ ورکوو چې زموږ له لورې به یوه مرمۍ هم د دوی خواته ونه ویشتل شي.
د فلوجه ترڅنګ داعش ډلې پر موصول ښار هم چې د عراق په شمال کې پروت دی ولکه ټینګه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبه پر ورځ ویلی و د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سونی سختریزو پر ضد پیل سوي عملیات وروسی ویدي. ویل سوي چې شاوخوا 15,000 کسان په فلوجه کې راګیر پاتې دي چې اوبو، خوړو او صحي خدماتو ته یې لاسرسی محدود سوی دی.
خبری است؟ په جنوبی امریکا کې کب نیونکو داسې کب نیولې چې غاښونه یې هو به هو د انسان د غاښونو په شان دي. دوی وایي چې دا عجیب الخلقه کب یې د امازون سیند په هغو وړو څانګو کې موندلې چې د امازون سرچینه بلل کیږي. دا سیمه د متحدو ایالتونو په سان فرانسیسکو کې ده. دا کب چې په کو نومیږي د پیرانا کبانو د کورنۍ دی او د بوټو تر څنګ د اوبو نور شوي خوري. د سان فرانسیسکو د ژوو د ادارې د څیړونکو په وینا دغه کب غاښونه طبیعي نه دي ځکه چې تر دې پخوا داسې کب نه دی لیدل شوی. اوس څیړونکي دغه کب د غاښونو په اړه څیړنې کوي او وایي چې هڅه کوي څو معلومه کړي چې دغه کب غاښونه ولې د انسان په شان خلق شوي دي.
I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Muhammad Ali chi de suk wahani ya box da dagar ye afsanavi atal ganal keda. د شامی پورز د پارکینسن ناروغي له کبله چې لډیرو کلونو ورسره لاس او گریوان وو د څلور اویا کلونو په عمر مړ سو. د د جنازې امراسم به د جمی پورز د په پلارنی ټاټوبي د کینټاکی په لوئس وایل کې تر سره سي. د سوکوهنی په ډګر کې د محمد علي ریکارډ جوړونکې شخصیت د مسابقو د نندارو لپاره د حیرانوونکې استعداد او د جنجالي دریزونو دی د شلمی پیړۍ په یوې مشهورې څېرې بدل کړی وو. د دې پر مړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو غښتلی اتل یاد کړی. باراک اوباما وویل که څه هم د علي فزیکی قوت کم سوی وو خو په نړۍ کې سوک وهنه د سولې او پخلاینې لپاره لا په یو قوي ځواک بدل سو. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز جیسی جاکسن وویل علي چې کله د ویتنام په جګړه کې له ماموریت څخه ډډه وکړه تیار وو د خپل اصولو لپاره خپل تاج او شتمنی هم قربان کړي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن وویل امریکا هغه هیواد دی چې خلک کولی سي هلته خنډونه مات د خپل خدای عبادت وکړي او ځان ته خپل یو نوم وټاکي لکه محمد علي چې وکړ. محمد علي د 1942 میلادي کال د جنوري پر 18 په لوئس وایل کې زیږیدلی وو. هغه وخت یې نوم کاسویس مارسیلوس کلی وو. د په 18 میلادي لسیزه کې اسلام قبول کړ او خپل نوم یې په محمد علي بدل کړ. علي په 12 کلنۍ کې سوک وهنه پیل کړه. 18 کلن و چې د روم د اولمپیک په سیالیو کې د سوک وهنې په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ علي یو واقعي ستر اتل هاو حیرانوونکی شخصیت یاد کړی چې د ده په خبره ټول به یې یادوي. محمد علي د 1944 میلادي کال د اکتوبر پر 13 د خپل رقیب جورج فورمن تر ماتولو وروسته ویلی و
تاسو ټول خبرې کول ودروئ پاملرنه. ما تاسو ټولو انتقاد کوونکو او تاسو ټولو ته ویلي چې زه د ټول وخت تر ټولو ستر وم.
محمد علي چې کله په 1988 میلادي کال لسوک وهنې تقاعد سو درې کاله وروسته پکښې د پارکینسن ناروغي تشخیص و. د دې ناروغۍ له کبله د ناروغ شخص سر یا هم د بدن نورې برخې ریږدي او د یې نسي کنټرولولی. په 1944 میلادي کال د سوني لیستن په ماتولو سره علي چې هغه وخت 22 کلن و د اول وار لپاره د نړۍ په کچه د درانه وزن سوک وهنې اتل سو. پرون په لندن کې د ده یو مینوال واتسن دوټین د ده د مرګ تر خپرېدو وروسته رویټرز اجنس ته وویل
د محمد علي تر ټولو غوره مسابقه په بریتانیا کې وه چې تر هغې مسابقې وروسته دی د درې نیمو کلونو لپاره له مسابقو منع شو. دا د ده بریتانوي مینهوالو چې د ده ملاتړ یې وکړل. دا د محمد علي دویم هیواد و. کله چې د دویم ځل لپاره اتل شو دی لندن ته راغی. زما لپاره تر ټولو ښه خاطرات دا وه چې د اول وار لپاره مې ورسره وکتل. ما یې لاس وښوراوه. تر هغه وروسته دی ما همیش ځان ته نږدې احساساوه.
د سوک وهنې تر څنګ محمد علي کلی د تورپوستو د خپلواکۍ او مدني حقونو لپاره هم مبارزه کوله. د ده ځینو جنجالي اقداماتو او څرګندونو هم پر دې انتقادونه زیات کړل او هم یې د دامینوال محمد علي یوازې 15 واري په سوک وهنې کې ماتې خوړلې ده. شپږ 15 مسابقې ګټلې او 10 واري ناک اوټ شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورکشوي عزیز لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. لکه یو ورور په نامه د کریم الله چې وایي د یوې نجلۍ په هکله چې د 8 کالو ده او د اناګلې په نامه ده معلومات لري. همداراز بل اوریدونکي ویلي دي چې د یو شخص په هکله چې 16 کلن دی معلومات لري. همداراز مولوي شیر احمد هم تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوو کوچنیانو په هکله معلومات لري. نو ګران دوستانو، د نن ورځې پروګرام له موږ سره یو ځای واورئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې هم د تاسې کوم ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به د کریم الله هغه تلیفوني پیغام واورو چې د یوې نجلۍ په هکله چې د 8 کالو ده معلومات لري. پس له هغه نه به د یو شخص په هکله چې 16 کلن دی او یو اوریدونکي تلیفون کړی دی معلومات لري، د هغه تلیفوني پیغام واورو. او ورپسې به د مولوي صاحب شیر محمد هغه تلیفوني پیغام واورو چې د دوو کوچنیانو په هکله ده. ګرانو دوستانو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. کریم الله د روزګان ولایت څخه د شوري ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. محترم ورونو، ما د دوه ورځو راهیسې یو کوچنی کنجلۍ چې په عمر د 8 کالو ده پیدا کړې مو. د زرغونه کالي دي، تور غټ ویښتانې دي، د اناګلې په نوم ده. نو که چیرې د چا کوچنی ورک شوی وي او هغه پسې سرګردانه وي، نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ چې موږ معلومات ورکړو. 0 50 24 10 16 9 په همدغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهئ که چیرې څوک دې پسې سرګردانه وي او کوچنی ورته ورک شوی، نو موږ ته دې زنګ ووهئ. د روزګان ولایت څخه د چوری ولسوالۍ. وسلام.
زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې ازادي راډیو ته زنګ وهلی دي. موږ سره یو نفر سره دي د ډېره وخته څخه، د لوګر ولایت د بریبرک ولسوالۍ دي. نوم یې فیصل دی، د پلار نوم یې مرسل دی. که خپلوان د شګر دي پیدا کړي، نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیو. 0 50 50 40 50 40 0 50 50 40 50 40. والسلام، ازادي راجو زنده باد.
له ما سره یو سړی ده پیدا کړی ده، تقریبا 16 کاله دی کېږي. خربوزان میږي که هر څوک دغه کور والی پیدا کړي په 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
زه مولوی شیر محمد د هلمند ولایت د نادلید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته اورنه. السلام علیکم. وروسته سلام، د هلمند ولایت د نادلید ولسوالۍ د شورا د میدان په منځ کې دوه کوچنیانو په حق له معلومات سره کده هر مسلمان وي نو په زما د ټلیفون په شماره دی ما ته زنګ وي زه معلومات لرم. د ټلیفون شماره 0 0 4 9 2 3 4 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 4 9 2 3 4 د شورا په میدان په ساحه کې دا دوه کوچنیان پیدا شوي دي. تقریبا 15 ورځې کېږي چې د یو قاري صاحب سره دي. نو هر څوک د هر مسلمان کې وي نو دغه پیغام چې اوري یا چې څوک معلومات لري زما سره معلومات لکي زما سره رابطه ونیسي. فقط فاز اسلام السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
زما د هلمند ولایت زنګ وهلی دی. زه یو عجیب آباد دی. د شل شپې تقریبا کېږي چې تللی دی، کوټ تللی دی د سترګې د اپریشن لپاره. حاجي نظر الدین نومیږي. حاجي نظر الدین سپین کالي په تن دي او لکړه لګوي. نو که د هر چا سره په دې هکله باندې معلومات وي او یا ورسره وي یا لیدلی وي نو هغه دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. پر 0 0 2 0 0 8 3 3 شمېره باندې دې زنګ ووهي. حاجي نظر الدین نومیږي. د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه تللی دی.
هلو، السلام علیکم. زه ګل محمد د هلمند ولایت د مساکلاد ولسوالۍ د ګل محمد کازی. زما یو د معنا زوی دی چې نوم یې ملا میرزا دی، د شبرغان دی، د پلار نوم یې اجابون دی. نو که چېرې دغه زما غږ دی اوري، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 5 9 0 1 6. یو ځل بیا وایم، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 5 9 0 1.
زما نوم حاجی مجاور دا ولایت کا بسا ولایت ولسوالی آل سای نا خبرې کوم تاسو سره. او زما شماره ټلیفون نمبر ده 0 0 0 0 0 2. دا زما شماره ده. که څوک زما یو زوی جر شوی دی تقریبا 2 میاشتې کېږي چې امامد الحق دې وي. که چاته پته وي دغه شماره باندې زنګ وهي راته. خدای دې وګوري، قرآن دې وګوري، دغه شماره باندې زنګ راته وهي. السلام علیکم.
راجا مقیم اسغزل د بندک د بیش بادر سره. زما زو ورک دی، نن بارم دی، ول سما شکیږي چې د بیش سره غره کوي دی. د پرداغه شمیره باندې زما سره اړه کول نه سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د یو نیم کال کېږي چې نادره کتو د ګریش ولتراي باندې مشرور نومې دغه جان محمد دی او د پلانوي اجامیر اکا دی
نو مشر دغه نیکه نوم یې عمر اکا دی، د ده نوم عصمت الله دی. او دا یو نیم کال کېږي چې نه درکسر موږ ته په هېڅ پته نشته که هر مسلمان ورته د عصمت الله په هکله پته لري، معلومات لري، نو په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. پر اوسه پر اته درې اووه درې یو دوه اووه بله شمېره ده صفر اووه صفر درې نه دوه صفر شپږ صفر درې. سلام ازادي راډیو ټول اورېدونکو، سلام علیکم.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نوبار وسلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. وروره، زموږ د اکا زه د په نامه د عبدالحمید باندې ډېر کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. که چېرې و هر مسلمان ته پته وي، زموږ سره دې پر دغو شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه اتهویشت دوهنوي صفر څلور.
بله، السلام علیکم، زما نوم فوزیه ده، کندوز ولایت دشتیارچی سمې اړیکه نیولې ده. زما د خدایرام نومېږي، تقریبا درویشت کاله کېږي چې نادرکه دی. د هرات ولایت د کشک ولسوالۍ د بطرخانیانو د کلي اوسېدونکی دی چې روسانو لوګت راویستلی او د لوګت څخه نادرکه شوی دی. که دی په خپله زما حواز اوري یا کوم بل دوست زما حواز اوري، نو په دې شمارو دې زما سره په تماس کې شي. صفر اووه سوه اتیا اووه اتیا پنځه اتیا اووه دېرش، شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اتیا اووه اتیا پنځه اتیا اووه دېرش. د ورونو نومان یې دي سرور او باران، د زامنو نومان یې دي عبدالعلي او باري، د مېرمنې نوم یې رام بیبي ده، د مېرمنې نوم یې نور بیبي ده، د لور نوم یې رام بیبي ده. ډېره مننه، وسلام.
ما یو زوی ورک دی، اورې عبدالسلیم نومېږي چې عمر یې دولس کاله دی. زه عبدالزار نومېږم، پلار یم. د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه ده، د کلات ته ولایت زابل. که چېرې د مرګ په دغه یو حال معلومات لري یا ژوندی یا تاسو معلومات اوسو، په دغه شمېره بیا زنګ راته ووایئ، معلومات راسره وکړي. صفر اویا نویشت نه شپېته او یو اتیا درې شپېته او اته، بله شمېره صفر اویا درې څلوېښت او څلور شپېته شپږ سوه اته شپېته. په دغه شمېرو به بیا موږ سره یو معلومات کوي وروره، که چېرې یا د مرګ یا د ژوندي یو معلومات ته وسو. وسلام.
السلام علیکم، زبد احمد د کندهار ولایت استاد سره په تماس کې. زما یو انډیوال دی چې نوراغان نومېږي، اتلس ورځې کېږي د کوره نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات یې یا څوک پېژني، ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا اتیا پنځوس نه سوه نه دېرش، پلس شمېره بیا صفر اویا اتیا پنځوس نه سوه نه دېرش. وسلام.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
سلام علیکم، د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچینو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته د موسی په نامه باندې د 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر ورور هر مسلمان ته معلومات وي، موږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه پال دوه واره اووه نه دوه واره درې. یو ځلې بیا شمېره وړاندې کوم. صفر اووه صفر پنځه شپږ دوه واره اووه نه دوه واره درې. هر ورور مسلمان ته که معلومات وي، په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. او بل هغه ور اوریدونکو ته زموږ دغه پیغام دی چې د یو مسلمان معلومات نه وي ورته، دا کار دې نه کوي چې مسلمانانو ته ناکې تکلیف ورکوي، زنګونه ورته وایي یا خلاف درواغ ورته وایي چې ما ته را معلوم دی، دلته راسه هلته راسه، ټول مسلمانان ته دغه رقم واخلي غولي ټوک ټوکې کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عبدالستارین فرهاد ولایت ګلستان درسوالی. ما زوږه سوي چې د قریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کال لا یتین زم کال کې چې وخت سوي دی. قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ما هیڅ معلومات قریم الله عبدالرحیم په اړه نه سنه د ژوند او د مرګ او د خدای شوی چې ډیر ورته سوي ویډیو سرګردانه سوي مې د حمل پر 15 سم باندې یو چا ازادي راځو ته ټلیفون کړی وو چې د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات ما سره شته، او بیا کوم هغه سړي ما سره هیڅ معلومات ما سره را کړی. ما چې تاسو واره ازادي راځو ته زنګ ورې دي، کوم دا معلومات ما سره نه کاغه سره زما راوي، او ما ته دې زنګ ووي زه خپل ټلیفون شمېره وایم، او کاغه سره صحیح خبرته زما خبره نه اوري. په ازادي راځو په اوتومات ماشين کې دا چغان سب سو یی ویر دغه نمبر دی و ما ترا کړی شي او دا خبر زبر سو ما ترا کړی زما تلیفون شمیره ده 0 او 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
ګرانیم د شایسته کندهار سره بریالی د ننګیالي ورور دا ډیر وخت کېږي چې نظره کوي نو که چاته معلومات وي په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 او 1 5 5 2 5 5 2 8 0 او 1 5 5 2 5 5 2 8. بلی السلام علیکم سید مرو مری احمد ولایت گرم سیل نور سوالی سایس سره پتماس کی ما یو نیواله لکه سید احمد احمد دا تقریبا ډری میچ کی چې نظر کړی کې سس خمال ما تی مات پداه شماره بیا تماس کی سی سفر اویا 2015 وساو دریش کته و بس د توان د نام سفر اویا 2015 وساو دریش کته و د خدای ته ما.
السلام علیکم زای زتلار منیم له هلمند د مرکز څنګه زنګ ولزم زما یو دا کار زید د زبیولا په نامه د هلمند ولایت په څنګه ولسالی کې دا یو میاشت چې نظر کسوي دي هر مسلمان ورور کله درې ساده تکلیف هم لري موږ سره دې په دغه شمیرو هډی کوي چې پر و چې پر تن و اته یو یو دوا میرا یو زلی بیا تکرارم 0 او 1 5 8 9 10 11 بل شرینی ترلاسه کې د هلمند د مرکز څخه د الله ارمانی خبرې کوم خدای تمان ازادي رادیو زنده باد.
زه مرات مسور پنیر محمد د صبرغان د اخشه د پیزابات وسیدون کای یو بچای د ما عمران په نامه د ولایت صبرغان د کوچدرګر خانی د کوچه څخه د مدرسې څخه 18 کاله کیږي سپاسر د دغه د خلل د دماغ 14 کاله عمر د عمران نومي جنادره کسوي ده هر مسلمان ته معلومات کی په داخل ک په خارج کی او یا له چا سره باندې په دې نمبر د لمون سره په تماس کی سي 0 او 1 5 3 2 3 عمران د امیر محمد زوی په قوم خروټي وسلام.
سلامونه د زاوی راډیو د ورکو اجزانو خبرونه ته وړاندې کوم ز شهر احمد سلام پیغام له المن ولایت څخه زما زما یو دا کاغذ دی چې نوم یې نور محمد دی تقریبا یو کال به کیږي چې د المن ولایت څخه نه درک شوی دی د خپل کور او موږ به په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې دې زما ځغ د ازادي رادیو د ورکو اجزانو د خبرونې لاله یاوري او یا هم لکوم چا سره معلومات دی د بهاله نو ما دې په ټلیفون په دیش مې را باندې زنګ وی زه به د ټلیفون شمه لا یې زلی تاسو ته 0 او 0 8 4 5 1 1 0 9 د ټلیفون شمه را یې واری بیا 0 او 8 5 4 1 1 0 9 د ازادي رادیو د امکارانو او پرمختللو امکارانو د سپیدا د امکارانو څخه نړی نړی مننه کوم چې موږ ایوادوالو ته داسې یو واپس له پوری خبرونه چې موږ غړې ده خدای په امان.
زه محمدی یم د کاپیسا د ولایت کوبر زما یو دوست دی چې ضیاء الرحمن نومیږي نن جاله تخلف کوي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې ورک شوی له عدالت دی کسال اگلی دی یا پخپل زما غش اوری مهربانی دی وګړي په دغه شمیره د زنګ ووځي شیدنی واخلي والسلام 0 او 1 5 4 او 0 9 بلا شمیره 0 او 1 5 0 1 5 بیا تکرار وما 0 او 1 5 0 8 9 0 او 1 5 0 1 5 0 1 5.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل هغه دوستانو ته چې موږ ته ټلیفون کوي او وایي چې د دوی ټلیفوني پیغامونه نه دی خبره شوی ورته وایو چې د دوی ټلیفوني پیغامونه به په خپل وخت سره خبره شي دا ځکه چې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې ازادي راډیو ته رسیږي او موږ نشو کولای چې دا ټول ټلیفوني پیغامونه په یو دوا یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبره کړو نو لدې کپلا ازادي راډیو ته وښي اتمن خپل ټلیفوني پیغام اوري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته مو وګو. هغه دوستانو چې موږ ته تلیفون کړی دی او ازادي رادیو ته سلامونه ویلی دی او یا ما ته سلامونه ویلی دی، له دغو ټولو دوستانو څخه مننه کوو. د موږ سلامونه دی هم ومني. د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم.